السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو د ازادي رادیو ری روانه خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړی ده او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبري مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې چین له افغان حکومت سره د تلاشۍ او د غرض د پلټنې ځینې وسایل مرسته کړې ده. نور موضوعات هم څېړي، خو لومړی خبرونه لرو. د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنې چې د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې په ورسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي دي عملي کړي. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلاف د دوی د روسي ګټو په خاطر دی او افغان امنیتي ځواکونه به د دې دواړو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. لارک څخه په دې اړه په خبرې شوې خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر تیر ورځ هیواته تر راستنیدلو دمخه د کوروشیا له ولسمشر سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی. په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی غنی د غشان د ورسا کانفرنس په څنډه کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره هم کتلی او د بیلابیلو مسایلو پر سر یې سره خبرې کړې دي. د ناټو سرمشریزه د پولند پلازمینه ورسا کې د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنې تاسه کړي. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنې چې د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې په ورسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي دي عملي کړي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخی د نن ورځې په عمومي غونډه کې له افغانستان سره د ناټو ژمنې مهمو ګڼلي او ټینګار وکړ چې افغان حکومت هم باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي د ورسا کانفرنس د افغانستان لپاره لاسته راوړنو ډک وبلو ویل چې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه د دوی د ژمنو د عملي کېدلو په برخه کې ملاتړ کوي. او د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د وروستي خبر پانه پاړه ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلاف د دوی د تروریستي ګټو په خاطر دی او افغان امنیتي ځواکونه به د دې دواړو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رات منش نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل مخالفین چې په هر ځای کې د هیواد د نام نه کولو مخه ونیسي د افغانستان د افغان ځواکونو له خوا به وسپل شي. خغلی راتمنش وویل چې د یادو ډلو د ځپل لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داعش ډله د ننګرهار ولایت په یو شمېر سرحدي سیمو کې فعالیت لري چې دوی به په وړاندې مبارزه وکړي. دا ورتر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته زموږ همکار څخه واوري.
عراقی ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش له سختریز ډلې یو مهمه هوایی اډه ونیوله. د عراق حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو له لوري د قیاره شارګي د هوایی اډې نیول د موصول د شمالي شار د نیولو لوري ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل ویبپاڼه کې د قیاره د هوایی اډې نیونه د موصول د آزادولو لپاره مهمه بللې ده. د موصول پر اوسیدونکو ژغ کړی چې د خپلو سیمو د ازادۍ لپاره چمتو سي. موصول د عراق دویم ستر شهر دی. دا شهر په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سختریزو لاسته ولوید. د عراق حکومت روسه پورې نه دی ویلي چې د موصول د بیرته نیولو لپاره به کله عملیات پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هسپانیا ته خپل لنډکی سفر پرون پیل کړ. وروسته له هغې چې په امریکا کې د یو تن لخوا د ډزو له کبله بحران ولاړ سو، ښاغلي اوباما اروپا ته خپل سفر لنډ کړ. په پام کې د امریکا ولسمشر نن په مادرید کې د هسپانیا له پاچا شپږم فیلیپ او صدر اعظم ماریانا راخوی سره وګوري او د هسپانیا په جنوب کې به د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې تم سي. د امریکا ولسمشر د تکساس ایالت په دالاس کې پر پولیسو د حمله له کبله تصمیم ونیو چې هسپانیا ته خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړي. بروک وما چې تر دې مخکې د پولانډ په پلازمینه وارسا کې وو، د ناټو د سرمشریزي پر مهال یو کانفرنس کې له امریکایانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د اعمالو په وړاندې یو موټی وي او پرې نږدي چې د یو څو کسانو اعمال د ټولو د کړنو تعریفونکي وي. د پنځمه پورس 25 کلن میکا جانسن په دالاس کې په یو حمله کې 15 پولیسان ووژل. د اروپا د فوټبال اتلوالیو د پایلوب یا فاینل مسابقې په درشل کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. اټکل کیږي چې 15000 اضافي پولیس په پاریس او شاوخوا کې غزمه وکړي، وروسته له هغې چې په تیر نومبر میاشت کې په یو لړ بریدونو کې په فرانسا کې 130 کسان ووژل سول. د فرانسې پولیس او سرتیری له هغې راهیسې په غزمه بوخت دي. د فرانسې او پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې به د افغانستان پر وخت د شپې پر 11:30 بجو د اروپایي اتلولیو په پایلوب کې سره مخامخ سي. ویل کېږي چې یوازې د ایفل برج په شاوخوا کې به 15000 تنه د فرانسې او پرتګال پایلوبه په ژوندۍ بڼه وګوري. د استرالیا صدر اعظم مالکولم ټرنبول وی د محافظه کار ائتلافي حکومت د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره انتخابات وګټل. په دغه هیواد کې د اتو ورځو مخکې ملي انتخاباتو راشمیرنه اوس هم روانه ده. ټرنبول وروسته له هغې په دغو انتخاباتو کې د بریا اعلان وکړ چې د اپوزیسیون کارګر ګوند نن خپله ماتې ومنله. ټرنبول چې د لیبرال ګوند مشر دی، د هغه محافظه کار ائتلاف رهبري کوي چې د حکومت د تشکیل لپاره باید د 100 جرګې د 150 سیټونو له جملې لږ تر لږه 80 سیټونه وګټي. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون نن وویل چې محافظه کار ائتلاف تر اوسه 80 سیټونه، کارګر ګوند نه 80 او نورو کوچنیو ګوندونو یا هم خپلواکو کاندیدانو 15 سیټونه خپل کړي دي. د پاتې رایې شمیرل څو ورځې نور وخت هم نیسي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازادي رادیو واوردل. که غواړئ دا نور خبرونه ولولې یا واوري نو کولای سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی ای پیدا کړئ او وړاندې په خبرونه کې. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې واوریدل، چین نن د افغانستان له پولیسو سره د تلاشۍ او د پلټنو د وسایلو مرسته وکړه. د کورنۍ چارو وزیر د دې وسایلو د اهمیت په اړه وایي
یقینا کې بسیار زیات مؤثر است و مفید است در تامین امنیت شهر کابل.
په خبرونه کې دغه راز په کندهار کې د برېښنا له درکه د ځینو دولتي ادارو د پور په ارتباط راپور اوریدلی سي.
تقریبا جمله له بعد موږ پر خلکو دي، یعنې یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه 1,000,000,000 افغانۍ ته رسیږي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له یاد مباسي روانه خبري برخه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو خبرونه کولای سي د افغانستان په ټولو لوی شهرونو کې د افم په 15 او په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1269 نوي چپو باندې واوري او په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې بیا الله هم واضح او صاف اوریدلی سي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرستسي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ته وسپارل سول. د کورنۍ چارو وزیر نن ویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نصبېږي چې ورسره به په ښار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول سي. په کابل کې د چین سفیر یوجینګ وای هیواد په پام کې لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړي څو د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنۍ چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. د تاج محمد جاهد د یک شنبه پر ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشي وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نسب سره به د کابل ښار د شپږو میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
دا دغه پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبېدو سره به موږ وکولی شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوی وکړو. په رښتیا هم دغه مواد د کابل ښار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروري، مهم او ګټور دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د چین لخوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسایل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنثی کولو سره مرسته کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې، وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په 1.3 په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څه باندې 60 کسان ووژل او نږدې 350 نورې ټپیان کړل. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغه شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیس ووژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکی وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
چین د افغانستان نږدې او ملګری ګاونډی دی او دغه ګاونډي هیواد کې سوله او ثبات زموږ هیله ده او دا د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسي ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړېدو په برخه کې به هم هڅې وکړي.
ښاغلی یو جنګ زیاته کړه مهمه ده چې له کابله د باندې په ټول افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسایلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسیې او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړي او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامیږي.
و په دل چې د چین هیواد نن د افغانستان له ملي پولیس سره د پلټنې او دغه راز د تلاشۍ د وسایلو مرسته وکړه. البته دغه مرستو ارزښت میلیونونه ډالر ته رسیږي. پر همدې موضوع تم کېجو شیبه مخکې د چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره په همدې موضوع باندې مرکه وکړه او د مرکه په سر کې مې ورنه دغه وسایلو د اهمیت او دا چې دوی دغه وسایل د افغانستان یا خاصتا د کابل ښار د امنیت په برخه کې څومره مرسته کولای سي پښتنه وکړه. ښاغلی امرخیل وویل
نو په وخت باندې نن خو تخنیکی وسایل د انسان په زندگی کې ډېر رول لري، مخصوصاً په نظامی وسایل ساحه که چیرته تخنیکی وسایل که تخنیکی وسایل وی او انسان پزه حاکمیت رو لری، یعنی اگه اشخاص و افراد صدا استعمالی اگه پزه که خط تجربه و لری او خیلی نوی دا تاثیرات دیر زیاد دیگه هم پا مخالفین بانده زگر دکمان بیانش که ولی بزغر ده بانده او پا اخلاص بانده داخل سی اوزایت ورسه گی زکه هغه په ویره کې چې ما تعقیب کوي ځکه دا هغه ډېر زیات ده. بلې تر ټولو د مخه ضرورت دا ده چې هغه څوک چې دا استعمالوي یا د چا په لاس کې چې ورکول کېږي هغه په خپله دنده کې صادق وي.
تر کومه چې دغه وسایل راپور کې تاسو واوریدل چې دغه وسایل فقط د کابل شهر د لپاره په نظر کې نیول سوي دي، آیا کابل شهر کولی سي د ټول افغانستان نمائندګي وکړي؟ یعنی فکر نه کوي چې لا نور وسایل ته ضرورت دی چې باید افغانستان د ټول ولایتونو امنیت ور باندې وساتل سي؟
البته ټول افغانستان کې بلنه روانه ده، یعنی هیڅ خار د افغانستان مسؤل نه ده. همدغه چې د کابل په ښار کې دا نستېږي باید په نورو ښارونو کې هم نستي، مخصوصا په سرحدونو کې باید دا نستي، ځکه چې دغه تروریستان چې نن راتېرېږي هغه د سرحد نه اخوا نه راتېرېږي. نو کله چې هغه تر کابله را رسېږي بیا کابل ته راځي بیا ډېره مسافه ده، زه فکر کوم چې نه تاسو نه په کابل کې اول په نظر کې ونیسئ سرحدات افغانستان هغه لارې چې د پاکستان په افغانستان خطر راځي دا لارې تر تعقیب لاندې ونیسئ بیا د ټولو ښارونو هغه څلور لارې چې په ښار ته راځي د دې تخنیکي وسایلو په واسطه هغه هم سنبال کړي البته تاثیرات به ډېر زیات وي او دونو څیزو چې کابل یو پایتخت مرکز د افغانستان دی او سیاسي مرکز دی د دې ساتنه خو بالکل کاملا یعنی فرض ده په اصطلاح باندې ضروري ده ځکه چې هر عمل کابل کې کیږي نسبت نورو ښارونو ته دلته هم په جهاني سطحه تاثیر زیات دی او هم د خلکو په مابین کې هم تاثیر زیات دی ځکه دا مرکز ده ولې په مجموع کې که چېرته دا وسایل په هغو ځایو کې چې ما ویلي نرسي د دې دغه اثرات به ډېر زیات وي
کپلن درته ویس امر خیل صاحب فکر کوي په دې وروستي کې د چین همکاري لدی مخکیم شاخوایو او نه مخکیم د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره پوځي مرستې کړي وي اوس د دوامه بس د خپل مرستې افغان حکومت ته وسپارله واقعا دا څه پیغام لري څونه د افغان حکومت لپاره د مهمه ګڼل سو ځکه له یو خوا چین د پاکستان سره هم مرستې کوي او یو نږدې هیواد د او په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو سره هم مرسته کوي فکر کوي دا به د چین او د افغانستان او بلاخره د چین او پاکستان پر روابط څه تاثیر ولري
نو اصلي هدا خدا د هر مملکت خپل منافع په نظر کې نیسي دا چې چا سره دوستی لري یا چا سره دښمنۍ هغه بل سوال دی ولې خپل منافع ډیر ضروري دي چین ډیر حراس لري چین خوف لري چین ځکه چې چیرته دغه بنیادګرا یا دغه د دایش یا دی د دې خاورې ته داخليږي الته بیله غوینه چې الته غور مسلمانان وسم د چین سره اختلاف لري په اصطلاح کې هغه ته همیشه لمن وی همیشه الته بي ثباتي خلقي چې ته دا ورته هم په اضافه شي دغه د چین ثبات بالکل له بینه ځي او د چین ثبات له بینه تر د دې د ترقی د فشار سره ټول له بینه ځي او دا د پاسا کې د دې ځات پاسا لري چې چین بي ثباته کې خدای نه کوي تاسو فکر وکړئ چې پاسا کې څنګه دې سوداګر ما وینځره دي
بلې
په دې خاطر چین دا څنګه دې ستوګر دې موږ سره خپل نه یې وایي بلکې د خپل منافع په خاطر د خپل ځان ساتنه په خاطر دلته د غمسر په مخې کې د مخالفینو په ځپلو کې د دوی خوانګ واخلې ځکه هر نو لکه کوشش کې چې خپل لکه یې جګړه بل مملکت کې د سرات او چین هم باندې فکر وکړي
بلې
سرات او کوي ته خبرې ترامل کې او د مهاجرت افغانستان کې په دې خاطر دا کومه کونه کوي دا په پاکستان په دې خوشحالي کې چې په خپګي دا د چین لپاره به مهمه نه ده چین لپاره ټول منافع مهم دي
د چارو کارپو ادی قلا مرخیل او چې افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستو په ارتباط خپل نظر څرګندوي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
لکه څنګه چې مو په راپور کې مخکې واوریدل چین نن له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل مرستو دوهمه بس افغان حکومت ته وسپارل لدی یو نه مخکې هم چین ځینې لوجستیکي او پوځي وسایل د افغانستان له ملي اردو سره مرسته وکړه خوب اخوا ناتو هم د وارسا په وروستي غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پراخو پوځي او مالی مرستو ژمنه وکړه او لکه څنګه چې تاسو د ازادي رادیو په راپورونو کې واوریدل ناتو ژمنه ده چې تر 2000 کال پورې به لکه 15 میلیارد ډالر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکوي د وارسا د غونډې او د ناتو د مرستو په ارتباط باندې د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن لیکنی او مقالې خبرې کړې دي د ورځپاڼو ته زما همکار رحمت الله افغان کتنه کړې او مهم ټکي اوروي
کابل چاپ ورځپاڼو خپل سر مقالې د ناتو له خوا له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې مرستو ته ځانګړې کړې دي کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي ناتو به د نورو 15 کلونو لپاره افغان دولت ته هر کال 15 میلیارد ډالر ورکوي چې یا د پیسې به د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز لګول کیږي وړاندې په سر مقاله کې راغلي که افغان دولت وکولای سي د فساد مخه ونیسي او د مرسته شویو پیسو یو برخه سپما کړي نو کولای شي له دغو پیسو له یو شمېر هیوادونو څخه پوځي ټکنالوژي راونیسي د سرخط ورسپانې د سرمقالې نوماندې د ناتو ژمنې او د حساب ورکونې د یو شفاف میکانیزم درمنځته کېدو اړتیا د لیکوال په باور د حساب ورکونې یو شفاف میکانیزم کولای شي په افغانستان باندې د نړیوالو بایلل اعتبار یو ځل بیا راژوندی سي او همدارنګه به د افغان ځواکونو دفاعي قابلیت نور هم پیاوړی کړي. دنیا ورځپاڼې لیکلي تر 2006 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو مرستې خورا مهمې دي. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید زیاتې هڅې وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړتیا لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو مرستې د جګړې په شدت پورې تړلې دي. د لیکوال په باور هو چې جګړې زور اخیستی نو ناټو د نورو مرستو ژمنې هم وکړې. وړاندې په سرمخاله کې راغلي ناټو او امریکا باید رښتینې مرستې وکړي او افغان امنیتي ځواکونه د سم او بشپړ تجهیز کړي او افغان هوایي ځواک د پیاوړی کړي. د لیکوال په باور کې ناټو او امریکا رښتیا هم په افغانستان کې ثبات غواړي، نو په کار ده چې په سیاسي برخه کې مهم ګامونه واخلي چې پر پاکستان فشار راوړل یې بنسټیزه برخه ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي افغانان د ناټو له مرستو هرکلی کوي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د دغو پیسو په مصرف کې بشپړ شفافیت په نظر کې ونیسي. د هیواد ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که د ورسا مرستې په سمه توګه ولګول سي نو پر مټ به یې نه یوازې له افغانستانه بلکې له سیمې څخه وسلوالې ډلې ورکې سي.
د ازادي راډیو خبرونې ته غوږ یاست. اوس هم ځو کندهار ته. د کندهار د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه ولایت ځینې دولتي ادارې او اشخاص تر میلیارد افغانیو زیات پور وړي دي چې له امله دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی په ورته وخت کې خبرداری ورکوي چې که دغه مشترکین یا دغه پوروړي د خپل پیسې یا خپل پورونه ادا نه کړي نو د برښنا لاین به پرې سي. محمد صادق رښتینی له کندهار پر دې موضوع راپور لري.
د کندهار د امیر اختیار ریاست، کندهار پوهنتون، د اوبو رسول ریاست او د پوهنې ریاست په ګډون ځینې خصوصي کمپنۍ عوام خلک د برېښنا شرکت د میلیونونو افغانیو اصلي پوره وړي دي. د کندهار د برېښنا شرکت تجارتي مرستیال امان الله فارکی وایي یو میلیارد یو سل نوي لکه افغانۍ پورې له دیارلس سوه یو اتیا کال څخه پر یادو ادارو پاته دی. هغه وایي پر پورې څوک پښیمانه نه دي، خو وایي د تحویلولو په برخه کې لوی خنډ د ځینو ادارو او خصوصي بنسټونو سستي ده.
چې په تقریبا جمله تله بعد زموږ چې پر خلکو دي چې باید موږ ته هغوی پیسې تحویل کړي، یعنې د یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه یو میلیارد او یو سل نوي لکه افغانۍ ته رسیږي. پور څوک باندې پښیمانه نه دي، ټوله موږ ته پیسې انتقالوي. ډېرې پیسې چې زموږ پر پاته دي، هغه سیاتیامې محترم ریاست دی، کندهار پوهنتون دی، معارف محترم ریاست دی، د اوبو رسول ریاست دی.
د کندهار د برښنا شرکت دغه مسولوي کوي پورې وړي تر ټاکلي وخت پورې خپل قرض تحویل نکړي نو د ولسمشر د فرمان په اساس به د برښنا لین پر خطا او ممکن څارنوالي ته ماری پیسي.
او چې په هغه کتلین روان دي، نجات ماب جمهور رئیس د فرمان مطابق ټول اشخاص او افراد باید خپل باقیات صفر کړي. کچیر پر دې باندې قرضې خپل قرضې تحویل نکړي، برښنا هم کته کیږي او څارنوالي ته هم معرفي کیږي. فرمانسته په تطبیق مشو سکار کو او تطبیقیږي په بشپړ ډول اتمن ان شاء الله.
د کندهار د برښنا شرکت چارواکي وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو سل شل میگاواټ برښنا ته اړتیا سته. خو د چارواکو په خبره دمګړې یوازې شل میگاواټ برښنا شتون لري چې له دولس څخه تر څوارلس پورې د کجکي د برښنا د تولید له فابریکې څخه تولیدیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خودم کړی تاسو د ازادي رادیو خبرونو ته خوږی استو سم زو پکتیا ته. د پکتیا ولایتي چارواکو په خبریناسته کې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د اوایدو کچه لوړه شوې ده او د اوایدو لا لوړېدو په خاطر جدي تدابیر نیولې دي. دا چې دغه اواید څومره زیات شوې دي په اړه لسیمې از موږ همکار داود تپان راپور راکوي.
دا پکتیا ولایتي ادارې چارواکو په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تر دې مهاله د عوایدو په ډیروالي کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا پکتیا والی بیان نقیب احمد اتل د ګمرک مدیر او سرپرست عبدالقهار او د مستوپیت د عوایدو عمومي امیر شمسالرحمن دغې خبري ناستې ته په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د دوی عواید د تیرو کلونو په پرتله مخ پورته تللي دي. دا پکتیا والی بیان نقیب احمد اتل وویل د ګمرک عواید یې ځکه لوړ شوي دي چې د نظامي او ملکي ادارو سره په همغږۍ له ګمرک څخه د موټرو د فرار مخنیوی کړی دی.
د تیرې جوزا په میاشت کې د ګمرک عواید 43,000,680,000 افغانۍ لوړ شوي دي چې دا تقریبا 45% زیاتوالی ښیي. د زیاتوالي دلایل او لاملونه دا و چې دلته د عوایدو د فرار مخه نیول شوې ده. د ولایتي ادارې او د امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره دلته په لارو کې امنیتي پوستې جوړې شوي دي مخکې به عوایدو فرار کاو د دې مخه نیول شوې
ده. دا هم ویل چې په راتلونکي کې ولایتي اداره د عوایدو په منظم راټولېدا کې ژمنه څرګندوي او په خبره کلام د موټرو فرار موجود وي دوی به مخه ډب کړي. دا پکتیا مستوپیت دا وایدو راټولول عمومي امیر شمس الرحمن وویل دوی د خپل اسناد لمخې واځي کولای شي چې د دوی عواید مخ پورته تللی او د تیر کال په پرتله عواید ډیر شوي دي.
د مسوفیت عواید چې مونږه د تیر کال د شپږ میاشتې په تناسب باندې څه کال د شپږ میاشتې کې 15% تزیر لرو. د درې نوي کال په تناسب په څلور نوي کې چې مونږ څونه عواید لرو د شپږ 20% زیاتوالی کولو.
نوموړی دا هم وایي چې د عوایدو لوړوالي لامل یې له ولایتي ادارې سره همغږي ایجادول، د عامه پوهاوي زیاتوالی او د خلکو مالیاتو پر وخت تحویلی ده. دا خبري ناسته په داسې مهال ور بلل کیږي چې خلک د پکتیا ګمرک عوایداتي سرچینو څخه د عوایدو فرار خبرې کوي. وایي چې د پکتیا ګمرک څخه هره ورځ په لسګونه باردار موټر فرار کوي.
و امریدل چې په پکتیا کې چارواکي وایي د دغه ولایت عوایدو کې د تیرو پشپژو میاشو په ترڅ کې زیاتوالی راغلی دی. اخوا په ننګرهار کې هم یو شمیر سوداګر وایي د دوی کرنیز حاصلات زیات شوي دي، خو دوی په ورته وخت کې دا شکایت هم لري چې د مارکیټ د نشتون له امله د دوی محصولات په کروندو او مارکیټونو کې خرابیږي. دا چې دغه بزګران له حکومت په کومو برخو کې د همکارۍ غوښتنه کوي، زموږ خبریال شاه محمود شینواری په دې موضوع راپور راستولی دی.
پننګرهار کې یو شمیر بزګران وای تر پخوا یې اوس کرنیز تولیدات زیات شوي، خو د دې تولیداتو د پراختیا او مارکیټ لپاره چې څنګه لازمه ده افغان حکومت ورسره همکاري نه ده کړې. دوی وای د دې ولایت په کامې، سرخرود، بیسود او ځینو نورو ولسوالیو کې د سبزیو تولیدات تر دې لوړ شوي چې د ختیځو ولایتونو سره بیره نورو ولایتونو ته هم صادرولی شي. خو د دې بزګرانو په خبره له پاکستانه د سبزیجاتو پر اړولو سره د دوی د حاصلاتو مارکیټ تر خپل اغیز لاندې راوستي او ډیر کله د دوی تولیدات په کروندو او مارکیټونو کې خرابېږي.
حکومت مونږ پښتانه نه کوي، بیا کله مونږ فصلونه راوځي پاکستان رومیان راسي ترکاریان پیسې نه کوي. اوس په لحلم 50 روپۍ 80 روپۍ 80 روپۍ من خټي
دلته چروړو پاکستان رومیان سر شوي دي. هغه اوله کې په 500 600 700 خرڅېدو او زمونږ چې اوس رسیدلې 50 روپۍ 80 روپۍ 80 روپۍ.
مارکیټ مونږ نه لرو، دواګانې قیمته دي پاکستان نه راځي، سره لکه توره سره یا سپینه سره. البته تیر ګران دي کنه، ځکه د ټیکټر کولبې هم قیمته دي او چې دولت مونږ دغه عرض واوري چې مونږ ته مارکیټ جوړ.
د کرنې ریاست مسولین وایي سره لدې چې په تیرو څو کلونو کې په مختلفو برخو کې له بزګرو سره مرسته شوي او د دوی حاصلات تر پخوا زیات شوي، ولې په خبرې د بزګرو دغه اندېښنې پر ځای دي. د کرنې ریاست وایي نجم الرحمن ثاقب وایي ځینې کرنیز حاصلات چې دلته د ساتلو لپاره مناسب ځایونه نه لري او د وخت په تیرېدو خرابیږي، کروندګر مجبور دي چې هر کال خپل کرنیز حاصلات په ډېر ارزانه بیه پاکستان ته صادر کړي او دا کرنیز محصولات هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او کله چې مارکیټ کې اړتیا پیدا شي بیا له پاکستان راځي.
سخرود ولسوالۍ کې، پروداد ولسوالۍ کې پیاز کېږي. همدغه پیاز پاکستان دولت په ډېر کم ریټ باندې اخلي او ساتي او بیا همدغه پیاز موږ بیرته دوباره په ډېر جګ ریټ باندې خرڅوي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې د خپل هیواد کرنیز محصولات دلته خوندي وساتل شي په سړو خونو یو څه کار شوی او اوس هم روان دی او په راتلونکو څو کلونو کې به دا ستونزه هم اواره شي.
دا حقیقت دی چې بزګر ډیر خواري او کې زحمت وباسي او بیا چې بازار ته راوباسي هغه ډیر کمی پیسې کوي. ته نشته د ساتونکو لپاره د سیو زمينه نه ده مساعد شوی، خو ان شاء الله اوس فعلاً لپاره پرمنه کې یو دغه دوه کال کې چې په کار پر روان ان شاء الله امکان لري چې راتلونکي کال ته یا بل کال ته ان شاء الله جوړ شي او بیا به د بزګرانو سره مشکل حل شي.
د زراعت برخې د پوهانو په خبره کچېری په هیواد کې لکروندګرو سره د اصلاح شو تخمونو او سرې مرستو ترڅنګ د حاصلاتو لپاره سړی خونی جوړ شي او دا رنګ هغه محصولات چې دلته تولید زیات وي د هغوی پر وارداتو بنیز ولګول شي، نو لوی خو به د کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا شي او لبل خو به د کروندګرو اقتصادي ستونزې هم ورسره حل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې، یعنی تر لندو خبرونه او اقتصادي خبرونه وروسته اوریدلای شي. دا چې په دې خبرونه کې پر کوم موضوع باندې بحث کیږي په دې اړه به زموږ همکاران وروسته تاسو ته د خبرونه موضوع هم وایي او تاسو کولی شئ د ازادي رادیو استودیو ته زنګ ووهئ او د خبرونه په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ یا د ډاکټر څخه هم سوال وکړئ. د افغان بسیم د تاسو وټلس مې لاله کوم سمسونه چې ازادي رادیو ترغلي تر ډیر زیاترو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د سیالي پرتبات باندې پوښتنه کړې دي. باید وایم چې نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د او ډی آی یا یو رسنی لوبي لومړی برخه په پلان کې و، خو تمه کېدله دغه لوبه په سیمه ایز وخت باندې په 10:15 دقیقو چې د افغانستان ته ماپښین 2:15 دقیقې کې ژي پایل سي. خو د باران لوجې د غلوبه ځندې دلیده موږ کوشش کوو پر اطلنکو خبرونه کې په ډېره شیبه په شیبه تاسو ته جزئیات وړاندې کوم. خو سیور بیا لاند خبرونه لرو. اجمل تورممن په سټډیو کې دی او د دې محل مهم لاند خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورسا کانفرنس کې ترګډون روسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنې چې د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې په ورسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي عملي کړي. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي چې په کوټ او چین ولسوالۍ کې د دولت د وتلوال مخالفینو د ځپلو په هدف اوایي او ځمکني عملیات روان دي. د کندز ولایت د پامیر شل فرقې مسولان وایي چې 13 په د ملي اردو د ځواکونو په بریدونو کې د قومندان شمشاد په نوم د طالبانو د یو مشهور قومندان په ګډون شپږ تنه طالبان وژل شوې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د حکومت وایي د تیر کال په پرتلاش 5% زیات شوې دي. وروسته له هغه چې په امریکا کې د یو تن لخوا د ډزو له کبله بحران ولاړ شو، ښاغلی اوباما اروپا ته خپل سفر لاند کړ. د استرالیا صدر اعظم وایي د محافظه ائتلافي حکومت د یو بل درې کلنې دورې لپاره بیا انتخابات وګټل. وروسته له هغې په دغو انتخاباتو کې نوموړي د بریا اعلان وکړ چې د اپوزیسیون کارګر ګوند نن خپله ماتې ومنله. د اروپا د فوټبال د اتلولیو د پایلوبیا فاینل مسابقې په دلشر کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. اټکل کېږي چې 15,000 اضافي پولیس په پاریس او شاوخوا کې ګزمه وکړي. او عراقي ځواکونو د اسلامي دولت یادایش ته سخت دریځ ډلې و مهمه اوایي اډه ونیوله.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سکال د تیر کال د همدې مودې په پرتله د هیواد په عوایدو کې 6% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د تیر کال په لومړۍ شپه میاشتو کې 2.5 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې، خو سکال یې 10 میلیارد افغانۍ له بیلابیلو عایداتي سرچینو څخه راټولې کړې دي.
سکال زموږ د عوایدو ګراف خوشبختانه تر پروسه کال لوړ خدل شوی، کچیر هغه سلنه یا فیصدی وکتل سی، نو مونږ د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله شاوخوا 6% زیاتوالی لرو.
ښاغلی رحیم زی د عوایدو د زیاتېدو علت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه او بنیادي اصلاحات یاد کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې یو شمېر افغان سوداګر غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغې خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې په هغې غاړه کې د شاوخوا 270 وړو لویو او متوسطو شرکتونو مسولین غواړي چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې پانګونه وکړي. نوموړی وایي چې دغه سوداګر د پاکستان په پېښور، بلوچستان او کوټه کې دي او د ناسم چلند له امله غواړي خپل فعالیتونه هلته ودروي. ښاغلی پسرلی افغان حکومت څخه وغوښتل سو افغان سوداګرو ته په خپل خاوره کې د پنګونې زمينه برابر کړي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 1400 افغانۍ، یو درې نیمانۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 15 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 648 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز ناجیه صاحب خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هر کله کوم. نن په خبرونه کې د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه خبرې کوو. د هډوکو ماتیدل یو جدي ستونزه ده چې ډیری کسان د بیلابیلو لاملونو له امله ورسره مخ کیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د هډوکو کسر یا ماتیدل هغه وخت رامنځته کیږي چې په هډوکو باندې د هغه له توان زیات فشار راشي. نن خبرونه ځنګړې شوې هم دې موضوع ته. په سټډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالحب سیب بکتاش لمسره ملمدای چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاستوي.
مننه، سلامت سیدم، خپل سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېر مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب بکتاش نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992150 بل شمیره ده 0928225. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. همدارنګه کولای شئ چې د افغان بي سیم د 813 شمیرې نه هم خپل پیغامونه موږ ته واستوي، او که کومه پوښتنه لرئ د موضوع اړوند ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډاکټر صاحب بکتاش، د خبرونې په سر کې موږ موضوع د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه ده، او کله دغه موضوع په اړه د عواملو په اړه یو څه رڼا واچوي چې څنګه د هډوکو کسر رامنځته کیږي.
بله، د هډوکې هر هډوکې په خپل اندازه باندې ځان ته یو خپل مقاومت لري چې په داغې د توان نه که هر کله زیات فشار پې باندې راشي نو کسر ورته را پیدا کیږي. نو د کسرو یا د ماتېدو وجه ډېرې دي. خب په مجموع کې کسرونه یو د تراوماګانو یا د ضربو د وجه نه دی چې دا تر ټولو لوی عمل دی. د دنه بغیر بل کسرونه یو رقم پاتولوژیک کسرونه دي یا مرضی کسرونه دي چې په هغه کې خپل د هډوکي یو قسمت په مرض باندې اخته وي یا پکې تومور وي یا چرکی شوی وي، منتن شوی وي. د دې شیانو د وجه نه هغه هډوکي روغ هډوکي نه دي. نو په هغه منطقه کې د ضعف یو نقطه لري چې هغه ځای په ډیر کم فشار باندې کسر باندې موجه کېدلی شي او اړوکې ماتیږي. بل علت دوامدار او متکرر ضربه د اړوکې په یو قسمت باندې، دا هم د اړوکې د ماتېدو لامل ګرځېدلی شي چې دا کسر یا ماتوالی ډیر وخت د پخې په اړوکو کې دی، او دا ډیرې وخت په اسکرانو کې چې مارش کیږي ډیر، او یا په نوره نړۍ کې کومې انجونې هغه چې نساوي کوي ډیر وخت د دو په پخو کې هغه کې د متکرر ضربو د وجه نه هم کسر رامنځته کیدلی شي چې په مجموع کې یعنی یو تراوماګانې چې دفتن ډول باندې یا د لوېدو د وجه نه یا د ترافیکي حادثو د وجه نه دا، او یا بلې چې مرضی دي یا پټولوژیک فرکچرونه دي چې هغه هم ویلو، او بلې دا چې د فاتیک یا خستګي والا کسر نه وي چې په دوامدار ډول باندې د اډوکې په قسمت باندې فشار رامنځته کیږي او د اډوکې د کسر سبب ګرځي. د ماته
ډیره مننه دوستانو. بیا به هم تاسو ته یادونه وکړو چې په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روختون د هډوکو د سنگ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش لمن سره ملمدای او خبرونه زنګړی شوی د هډوکو کسر ته تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړي. کامران له هلمند نه پلیک کړي مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورور خی ساده خدای کلاری ده
والله خیرت تاسو دوار ته سلامونه وایم.
علیکم سلام.
بار سلام از چې کله منځ کوم په د غزنګنو کې متکارې دا څه وځي چې د ډاکټر صاحب نن دا فکر نه
سو کله نه
تقریبا 50 کله نه يم.
وزن د څنګه ده؟
وزن می تقریبا 50 کیلوګرام ده.
ها یعنی برابر ده. د څومره وخت کې چې دا مشکل درته پیدا کی؟
یار تقریبا د 2-3 کال کې.
خا هر وخت دغه سویا
و چې موږ د زنګنو کې متکار
صحیح صحیح غزه بزباب در.
کامران خان مننه موږ سره په خبرونه کې پات شئ نو حتمان د پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
د خپل زنګنو کې ډیر سختمانونه دي چې د ولاړېدو یا په د ناستې په وخت کې او یا د ګرځېدو یا قدم وهلو په وخت کې دا ټول ساختمانونه لیګامنټونه دي پلونه دي نور ساختمانونه دي چې منس کوړه وي هغه لکه جمپینګو غوندې دي نو دا ټول په مجموع کې وظیفه اجرا کوي. خب دا ترقارې د زنګنو په سویلاتو باندې کېدلای شي یو په هغه کسانو کې چې عمرونه ډیر وي د سلويخت او 15 سلويخت او 500 نه وزنه هم ډیر وي نو هغه کې د زنګنو د سلیدو د واجنه چې دا ګاډو کې مفصلی ساته یو د بل سره سلیږي او بیا د لګیدو په صورت کې دا غږ کوي او درد کوي او د ترقارې ورسره وي نو یو خو هغه عمل دی. یو بل د دیورور د چوویلو نوالته هغه ساختمانونه چې دنه په زنګنو کې د غلګ متحرک دي یو تعداد نو دغه د متحرکواله په هر شخص کې فرق کوي نو دا ځکه زما خپل هم ته مشکل لکه ضرور مشکل نه دی. البته دا یو طبي شاید چې اس مشکل آینده د پاره نور ته جوړي چې په د منس په وخت کې وسن په ودریدو کې او یا بیرته چې سړی ورخکته کیږي په دغه وخت کې د زنګنو یو غک چې امغه خپل ساختمان چې د دواړو اډوکو ترمنځ دی د خپل اصل ځای ته په ځای کیږي نو دا غک د دواج نه دی او دا د آینده لپاره هیڅ نقصان تر نه جوړي دا کوم مشکل نه دی.
بلې ډاکټر صاحب بکتاش دلته د افغان بیسیم د 93 شمیرې نه هم ډیر اوریدونکو خپل سوالونه لګلي. یو اوریدونکو احسان د کندهار نه لیکلی چې د هډوکو د کسر اراز البته د عواملو په اړه تاسو معلومات ورکړل او خدای چې په سو ډولونو دي په دې اړه هم پوښتنه کړې ک تاسو د ډولونو په اړه هم معلومات ورکړئ چې کسرونه په سو ډولونو باندې ویشل کیږي.
ډیر ښه. کسرونه د تقسیم بندې په حساب ډیر تصنیف بندې وی لري د هر شي له نظره. مثلا کسرونه اول په مجموع کې د خپل اډوکه د باندنی محیط سره د ارتباط د وجنه په دوه رقمه دي چې یو خلاص کسرونه دي یو تړلې کسرونه دي. چې تړلې کسرو کې پوسټه کې هر سیسم وی جوړي خو اډوکه د ننه په غوخه کې ماتوي او یا قابل ډول چې ما ولې اوپن ولې خلاص کسرونه ولې په اډوکه د پوسټه کې راوتلې وي دا یو ډول. بل د کسر د یا د اډوکې د ماتې دو د زید شکل د واجنه چې دا مستعرس ډول ډول باندې مات شوی دی کا کوګ مال شوی دی کا تاو شوی دی کا پرچای دی کا یو پرچي والا دی مثلا ډیرو پرچو والا دی د دو د غینه د تصنیف بندي و غي سره فرق کیدار شي له نظر. خو مهمه د عام خلکو د پاره د تړلی او د خلاص کسر مسله ده چې تړلی خو د نن په اډوکې کې وی هغه اډوکې مات وی او د نن په غوخه کې وی پوستکی روغ وی. خو په پن کې چې کله اډوکې راوتلی وی نو په دغه صورت کې ک شفاخانه چې نږدې نیوي نو د په باره کې بزرو سم وغږیږم خو سم چې ادا غزه کپ خاور یا خټو باندې چی باندې شوی هغه باید و منزل شي او پاک ډوټه تاو کړل شي به شفاخانه ته انتقال.
ډیر مننه. د هډوکو مات دل یا کسر منګه د خبرونی موضوع ده. عزت الله لزابل نه مهرباني وکي. سلام علیکم.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام. روختیا ژوند شتمنی پروګرام اوري کومه پښتنه لري مهرباني. ډاکټر صاحب څنګه
پښتنه چې زما په تقریبا لاسو نو لاس کار کیږي مثال ته ورته خوشاله ده وتر ټولې ژوند
آماده کرده ای که امکان داری دیگر اکتور دو مثال نوه امکان داری
زنگون ده نقد کیگی؟
بله و بله
و سمر وقت کیگی چه در دست شویده؟
نه کارو تقریبا لسکالا داشت کیگی
خانه کالا یا لسکالا صحیح شده بده بارا که با هم دار سره تاولی مخی مات شوی او کم زلیاغی نپست دست
شوی بله و مات شوی
او صحیح شو صحیح شده بارا که باز معلومات دار کم
خ من نه کول دوی تسمیره بنو کړی
او یو غټ مشکل د ډیرور نه بلکې د ډیرو مریضانو د چې د پرو د اډو کې د ماتیدو نه روسته زنګون ورسره نقد کیږي او یا د مشکل دوه لامل لري یو دا چې ککسر یا مغمات زید نه په مفصل کیږي که په مفصل کې وي هغه کله کله دا مشکل ورته پیدا کیږي چې هغه اډوکه به ډیر ټوټي ټوټي وي مفصلي ساته به ډیر خراب وي خو هغه د جوش نه وروسته بیا دا مشکل ورته پیدا کیږي او یا دا چې هغه اوله کې تصمیم ول کیږي چې د مفصل قلف شي خو لوی لامل د مریضانو تعقیب ته نه راتګ دی ډاکټر صاحبانو ته کله چې د زنګون خکته اډوکې چې ټی بیا ورته وي یا قصبه دامت ماتیږي یا دغې نه پورته اډوکې چې فیمور دی یا فغس عربي نوم دی دا اډوکې دا دورون اډوکې دا دواړه چې هر کله ماتیږي نو د عملیات نه یا بغیر د عملیات نه پس د پخه د یو نیم میاشت دو میاشت د پاره په گچو کې پاتې کیږي یعنی مفصل پورته او مفصل او لاندې خپله د قدم مفصل او یا لږ تر لږه د زنګون مفصل به ورسره وي چې دا په گچو کې د یو نیم یا دو میاشتو دپاره بې حرکته پاتې کیږي نو که دغه مریضان د اول نه ښه صحیح تعقیب شي ډاکټر صاحبانو ته منظم مراجعه ولري چې یو میاشت یا یو نیم میاشت پس د کسر او یا د عملیات نه زنګون ورته خلاصیږي دوی به بیا فیزیوتراپي کور کې ورکوي یا یو فیزیوتراپي سینټر ته معرفي کیږي چې د فیزیوتراپی نه پس د دې پخې حرکات بیرته سمیږي بیا هم په پخا باندې وزن نه چي او یا به کلا چي دا مسله د ډاکټر صاحبان وروسته وای خو کله چې دغه پخا اول نه تعقیب نشي او وخت به تیر شي راځو د ورور سوال ته چې د ولې زمانه کاله یا لس کاله کې زنګون نقد کی نو د زنګون د قد کېدو لپاره یو تعداد عضلات دي چې د زنګون نه پورته او د زنګون نه ښکته موقعیت لري نو دغه عضلات که د درې کالو یا څلور کالو یا دوه کالو پورې زنګون قد نشي په دې معنی چې دغه عضلاتو کار نه ده کړی په دومره وخت کې نو هر عضله چې کار نه کوي د دوه کال لپاره یا درې کالو لپاره هغه عضله به زموږ په حساب اټروفي کوي یعنی هغه به کوچنی کیږي وړکی کیږي ویلې کیږي به اوبه کیږي به یعنی په خپل اصلي حالت چې د هغه توان لري چې په حقیقت کې اوسېده کې نو هغه توان بیا نور نه لري نو د دې وجې نه د ورور پخه باندې چې تقریبا اته کاله یا نهه کاله تیر شوی دی که د زنګون قد کېدی مشکل نه لري هغه په عملیات باندې بیرته کیږي چې قد شي اوسېده شي ولی هغه عضلات چې بیا دغه وظیفه اجرا کړي چې دا پخه بیا ټولوي او بیا یې بیرته هغه کوي هغه عضلات اوسکار پریښی دی او متاسفانه ډیر وخت پرې باندې تېر
بلی گوهری ل فاریاب نه مهرباني وکړئ د ډېر منتظر هم پات
شو علیکم سلام
علیکم سلام مهرباني
او گوهری خبر کوم د فاریاب نه ډاکټر صاحب محترم زما د درې کال کېږي چې دا چپخ په چې دا کنه او درد کوي چې مزل وکم او بیا داسې شي چې ویده غوندې شي نو دا بیا مزل سم نه شپې کېدلی کار وکم مطلب دا دی بیا درد مطلب داسې شي چې لکه هغه موږ پښتانه ورته داسې وایي چې رګي غویم څوک ورته وایي څوک ورته رګي نسا ورته وایي څوک ورته وایي څه شی د دې د اډوکې نه مطلب کښته چې دی د دې ګردي اډوکې نه د کولاټي د ګردۍ اډوکې نه ونیسه ته بیا تر د بجلکې پورې دغه ځای چې
بالکل 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 او زه به په دې باره کې تاسو ته معلومات درکړم
خه مننه کوم گوهرینا ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه هواس
د پخې دردونه بله د پخې دردونه د ورانو د زنګنو یا د زنګنو نخکته زیو پوري دا د هر یو د لپاره مختلف لاملونه دي چې هر در یو لامل د وژنه یو ځای درد کې واخ خپل اراز لایبل لري او د ورور ډیر خو ویلو خپل اراز مکمل په ټلیفون کې وویلو هغه دا چې دوی وایي چې هغه درد چې د ګردینه ښکته دورانو د شاله طرف نه راځي او د زنګون نه ښکته پورې راځي ان ترګوتو پورې او دا چې د د لارې په ګرځېدو باندې ادا چې قدم وهي د سړی مشکل زیاتیږي او د پسند کې وېد کیږي په یا یو قسمت دوګته یا ټوله ګوته یا هغه چې د مجبور کیږي چې دمه ونیسي دا دغه خپل دغه ارز دا یو معلوم ارز د سیاتیک د اعصاب د فشار د لاندې کېدو ده. یعنی دا چې د دغه د غټ د رګ اعصاب چې کوم دی هغه د ملا نه راښکته کیږي او پښو ته راځي چې عام خلک ورته رګ نسا وایي چې د ورور هم وویلو نو هغه په یو قسمت کې دا د فشار لاندې دی چې همې حرکي قسمتونه مشکل لري او همې حسي بخښونه خپل هغه بې حسي او هغه شان خي. نو دا مسله مهمه ده چې د لامل معلوم شي چې دا په کوم ځای کې کا په ملا کې دی او یا د ملا نه د باندې په کوم ځای کې دا د فشار لاندې دی چې دا په فزیکی معاینه او په د ایم آر آی په معاینه باندې چې دا د ملا کې کیږي هغه کې به دغه سب معلوم شي چې کوم ځای کې د فشار لاندې دی. نو کدا فشار دا د خپل سب لږ د فشار لاندې او په فزیوتراپي او حرکاتو باندې د برطرف کیدو چانس ولو خو ډاکټر صاحبان به ورته وایي چې فیزیوتراپي باندې بخښ شي او که نو ولو نو بیا عملیات غوښتلو نو په هغه صورت کې بیا د ډیسک کوم قسمت چې دا غي نیولای دی راګي د فشار لاندې نیولای دی هغه باید بیا د عملیات په واسطه شي. خو په مجموع کې دی باید په کاغم لا باندې کار ونه کی درون وزن د 2 کیلو 3 کیلو نه اوچت نه کی او سو پوری چې مشکل نوی حل شوي ډیر نه ګرځي.
بلې په دې لچې د ضرورت پښتنه جواب شوی وي
بیماری کی مارا سنگ جاو مل می تقریبا دو سے دیکھا رہے عمر
ہا ابھی کوم پختن لری دا
سو دا یا کوم می تقریبا دو سے دیکھا رہے قاضی رم دے دالم قاضی تیز دندان دا گورم زانی ہوئی ہو رہا دے تک جمع تا نو
اوگی دے مر سرا خوگی کی لاسونا سنگا
اوگی او گل اوگی دے مشما دے اندا اول نی زو کئی نی زو کئی بس دا جتے چل چلا کی پاوی وڑو ما دا بھائی گوری جا کھڑا ہو سی ہم لگا لا لا اول جا
صحیح شو
دے دل کم گوری
او صحیح شو زبا دے بارہ کی معلومات درک
من نه کولدوی مهرباني
د ورور ویل چې ورمیږي خوګيږي او هغه سره اوګي او لاسونه دی هغه تم دردونه رخکته کیږي راځي. نو دام د عصبی رګونو د مشکل د واجنه کېدل شي چې دغه عصبی رګونه موږ پیږو چې عمومي کیبل په حساب د خلکو په اصطلاح د پنخا کېده د غاړي د مورونه دغه شروع دي د مغزونه سره راخته کیږي ملاته. نو دا د غاړي په قسمت کې هم دلته د رشتې راوزي او ګوتا د دوارو اوګو ترمایس د شاله طرفه د اولی زکی او د اوګی ته لاسو ته د غزای طرف کته کی کوم کسان چې درند کارونه کوي او یا ډیر وخت سر خکته نیولې وي او مصروفي په کار باندې نو دغه لاملونه د دې بایس کیږي چې یو رګ د غاړي چې د دغه لاس ته او یا دواړو لاسو ته راغله د فشار لاندې ونیسي او د دردو سبب شي چې دا تداوی لري او ورته زما توصیه ده چې سر په خوده دوی د نخوري ځکه چې هغه سر په خوده دوی صرف د درد دوی د سو پوري شي دوی شته هغه درد بخوي او چې دوی خلاصيږي بیرته هغه دردونه دي. نو دا باید اصلي لامل د پیدا شي او په فیزیوتراپي او په احتیاطو باندې دا بیرته د ضرور مشکل حل کی.
روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري توخي صاحب زابل نه مهرباني وکړئ توخي صاحب
مننه ټول مخکته او محترم د ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو په لمنه د سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په مهرباني اورو مونږه ساسي غږ.
د محترم ډاکټر صاحب ځکه موږ پښتنه ده چې یو انسان په اوراد یا په لږ وخت کې څونه کیلومتر یا څو باید وګرځي د دې لپاره ګټه لري او یو انسان چې بدیږي آیا دا پر فلکنځه کې باندې بدیږي
شته پر قط باندې خوده پر نادي باندې خوده او پر کوم اړه باندې سره پریزي ان د سیمستا خو په سیرات کې زمو ممنوع د سیمه تر پروت یم نه د شم محمد علی صلوات و سلام بد بللی او پر اړه باندې او نور پر کلاکا یا پر تاسو د باندې سره پریزي
مزل پیاده وګرځو توخی صاحب تازه باید اول دا وایم چې کومو کسانو چې وزنونه ډیر دي نو د دې خلکو زیات ګرځیدا زنګنو ته مشکل پیدا کوي د زیات ګرځیدا د وجنه د زنګنو مفصلونه د دو د وزن زور نه لري او هغه زر سولیږي او مشکل ورته د اوستیوآرترایټس یا د زنګنو د سولیدو پیدا کیږي دا یو بل دا چې د زنګون شاوخوا ته یو تعداد عضلات ارتکاز لري یعنی نښتې دي او د هماغه عضلاتو او د اډوکي ترمنځ واړه نور ساختمانونه دي چې برساګانې ورته وایي نو د دفتن ګرځېدو او یا د هغه کسانو چې وزنونه یې ډیر وي د هغو په زیاتو ګرځېدو د وجې نه دغه ساختمانونه التهاب کیږي چې برسایټس او ټینډنایټس چې بیا ډیر وخت استراحت ضرورت لري دا مشکل ور پیدا کوي نو دغه خلق ک د وزن د کمیدا د پاره ګرځي دوی د اول باید رژیم ونیسي غذایی رژیم هغه نه پس بیا دوی ورو ورو د ورځې یو شل دقیقې داسې ک پیاده وګرځي ډیر مشکل نور ته پیدا کیږي خو هغه کسان چې وزنونه برابر دي نو دا په نورمال حالات باندې د ورځې ک موږ کولای شو چې لک تر لګي یو سات یو سات پیاده وګرځو نو دا به ډیر خوې زموږ ټول صحت لپاره نو هغه نه اضافه هم کې د چا وزن برابر وي او توان لري مشکل نه لري دا یو بل د هر اړه د سملاستې دوه پیسې زمکه او یا توشکه کچې د سپه عادي اندازه باندې نرم وي هغه سید کډیر پوسټ ویل ک سپنجي توشکه د شاند د املاده درد بایس کیږي بل پاړه سملاستې دام خده او د کومه چې موږ تاسو په منس کې د چې وای په خې اړه سملاستې د دا خپل سنت دی دا مشکل لري خو یو مسله دا چې پغه کسانو کې کډنګ چې ډنګر دي او په کلک از مکه په یو اړه هر وخت سملی اما وړه ساختمان نشم مخ کې ویل دا د روند پاسنی بخش په قسمت کې د غزي کې وډو کې په ډنګر کسانو کې دا ډیر واضح معلومیږي نو دغه کلک اډو کې اما وړ ساختمان د اډو کې او د کلک از مکه ترماس کبیا راځي بیا ورته مشکل پیدا کیږي نو په دې لحاظ باندې په لک وخت په یو اړه او هغه نه بغیر د سې نورمال خوب هیڅ مشکل نه لري
بلې عبد الله خان اړیکه هم مخلو ل زابل نه اړیکه نیولې مې ربني وکې سلام علیکم وعلیکم
السلام
علیکم
وعلیکم السلام
دا اکثر صاحب زه هم پښتنه دا د ملام دې له خوښ سي سي سره وخت لا چې کوم دې خې دا چې تکلیف یې اونځل دا پښتنې کوم کوم درد کوي او چې دا چې یو پنځه دې کې دا چې ودلې زموږ ملام دې درد دې راتین دا څه مان نه ستاسو کوم
او وزن هم څنګه دې ډیر دې کم
وزن هم وس او پنځه سو ته پنځه سو کیلو دا
ها او دا درد یوازې په ملا کې دې کا په خو ته مرخ کته کیږي
و دا ملا کې نه درد دې بس دا ملا خاص دا نری ملا نه درد دې دا د شنو له سره پورته
سوکلانی
یس کال یم ساو په
سکار کې وظیفه دې چي
ولا خو وظیفه مې هم معلم یم هم بزګر یم دواړه غالي خو
ها 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 ډیر ښه ډیر ښه مرام صاحب زو بده برکت تاسو معلومات درک
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د ملا دردونه کوم مشکل چې معلم صاحب ویل مونږ ته دا او په ځوانانو کې چې عمرونه د دیر شو کالو شاوخوا ته وي او د کوم درون وزن شي او چت کړي نه دا کله کله خوږي دا خپل د ملا د عضلاتو مشکل وي یعنی خپل ملا کې د ملا درد یو د در اعصاب د وجې نه دی دلته وړه مفصلونه دي د غول وجې نه وي د غوخو یا د عضلات چې شاوخوا ته دي د وجې نه وي او ځینې نور دردونه دي چې د نس نه ور انتقالیږي د تراجع دردونه وي چې دا مشکل مثلا په مثانه کې وي انتقال کیږي ملاته یا مثلا پر رحم کې وي په زنانو کې انتقال کیږي املاته، یا په پښتورګو کې وي انتقال کیږي املاته. نو دا مشکل د معلم صاحب زما په نظر دا ده چې د کله کله که درون کار کوي یا درون وزن اوچتوي هغې سره به د درد زیاتیږي. زما توصیه ورته دا ده چې دای د درانده وزن نه اوچتوي، په کږه ملا د کار نه کوي، او ډیره د نه کینی په چوکې یا په هغه یا د ګرځي په اندازه او یا د سملي ځان دې واچوي. نو په استراحت سره او د درد د ګولیو په خوړلو سره چې البته د ډیپټي ډاکټر صاحبان وګوري یاوارې چې که ضرورت ورته وي چې اکسرې ورته واخلي چې په هغه کې د عضلاتو د شخوال یا سپزم علائم هم پکې اکسرې کې لیدل کیږي، نو هغې نه پس بیا معلم صاحب ته دوایي ورکړي او دا انشاءالله قابل تشویش نه دی ښه کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړی نیمای هم همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو له خبرونو وروسته بیا هم د خبرونې دویمه برخه دوام لري. یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د هډوکو ماتېدل یا کسر په اړه خبرې کوو، او په سټوډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش له موږ سره ملتیا کوي، او ستاسو پوښتنې به بیا هم ځوابوي. که تاسو سره د هډوکو د کسر په اړه کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب بکتاش نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او دارنګه کولای شئ چې د افغان بي سیم د 1913 شمیرې له لارې هم خپل پوښتنې کوم پیغامونه چې لرئ وایستوئ، او موږ به له ډاکټر صاحب سره شریکو. خو یوه یادونه کوو چې اکثره پوښتنې تکراري پوښتنې دي، هیله دا ده چې کومې پوښتنې چې ځواب شوي هغه بیا تاسو مه تکراروئ. نو اوس درې بجې دي.